سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزي لمخې لري کوي او اروپای ټولنه غوړي چې افغانې مېرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا امست سولا پرون په ټویټر ولیکل چې د افغانو مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سختې تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لشپږم ټولګي ورپورټ ته د نجونو د ښوونځیو مخنیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت وشو چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نجونو منځنۍ ښوونځی او لیسې بندې دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو برید کړی دی. تهران دا کوردان تورن کړی دی چې د ایران دننه په ناکراریو کې لوی لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کوردانو د کولما ګوند او د ایراني کوردستان د ډیموکراتیک ګوند مشرانو مرکز پنخه شوی دی. د ایراني کوردستان د ګوند یو جګ پړي غړي محمد نظیف قدری د دې برید پر مهال چې وړ مورزو شو ووشل شو. بلور ته د هنګو پونم په ناروې کې د بشري حقونو میشته ډله وایي چې ایراني ځواکونه د ایران په لویدیځ کې وړ مشپه د میریوان او جوان راوت ښارونه هم ویشتلي دي چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. نړیوالو مرستندویو له مالدو سره تر سل میلیونه ډیره د مرستې ژمنه کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د دې مرستو په تړاو د جوړې شوې غونډې کوربه و. د وویل چې د اوکراین په ګاونډ کې مالدو د جګړې له امله زیانمنه شوې ده. د اوس لپاره د اروپا په ختیځ کې د کوچنی هیواد هم د انرژۍ له کمبود سره د اوکراني کډوالو د ورتګ له فشار سره او هم د روسیې له لوري له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. خو هم په دوو نړیوالو غونډو کې له مالدو سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه شوې وه. خو د دې هیواد اړتیاوې مخ په ډیرېدو دي. دا 2022 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامی کانفرنس ته د روسي رسمي پلاوی نور بلل کیږي. دا خبره آلماني ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستو فویسګن پرون په یو ټویټ کې کړی ده. هغه لیکلی دی موږ به دوی یعنی روسانو ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم نو ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامی او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسایلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 12 پیلېږي او په 19 پای ته رسیږي. د تیرې فبروري راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی لویدیځو هیوادونو پر روسیې بندیزونو ته مخه کړې ده. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له ټونس سره، مکسیکو له پولنډ سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ کیږي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په لومړۍ یوه کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړ او دوی یې وخوړل. هالنډ سینګیانګل ته د 2-0 ماتې ورکړه. دریمه لوبه د امریکا متحده ایالتونو او ویلز ترمنځ یوه د یوه په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ 2 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوي دي. اوس هم ورځو د تازه هوا پروګرام ورو چې د تېرې اونۍ تکرار خبرېږي. په بخښنې سره د ځوان فکر پروګرام د تینورې تکرار خبرې کی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هله د چیرو غو جوړ بوي. د کانکور پایلې د لړمیشتې په 15 نیټه اعلان شوې چې ډیر شمیر ګډونوال پکې بریالي شوي، خو ډیر داسې دي چې هغوی پکې پاتې شوي دي، یعنی د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه دي کامیاب شوي، او ډیر هغوی چې بې نتیجې شوي خصوصي پوهنتونونو ته معرف شوي دي. موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو. هغه د کانکور ګډونوال چې په دې امتحان کې پاتې شوی دی څنګه کولای شي یو ځل بیا تیاری ونیسي او په راتلونکي امتحان کې داسې ګډون وکړي چې دوی پکې بریالي شي؟ طبعا کله چې یو څوک زحمت وباسي، درس وایي، یا مثال ښوونځي ته ځي او راځي، دغه تکالیف ټول غالي، کله چې د 12 کلونو نتیجه دار او چې دوی هغه څه چې غواړي هغه ته نه رسیږي، یو ډول منفي اغیز کوي په دوی باندې، او دوی په اصطلاح زړه ما ماتی کوي، خو دا معنا دا نه لري چې دوی که بیا امتحان هم ورکړي نو هغوی به له دغه ډول نتیجې سره مخ شي، بلکې په دې به هم وغږیږو چې څه ډول په رواني لحاظ دغه کسان بیرته تیارېدلی شي چې که تاسې وغواړئ هڅه وکړئ کولی شئ په راتلونکي کال کې کامیاب شئ. نو په ژوند کې دغسې کیسې شته دی چې سړی کله کامیابیږي کله پاتې کیږي، خو مهمه دا ده که یو څوک ولویده هغه کیننی بلکې بیرته راپاڅیږي. نو په دې اړه خبرې کوو زموږ میلمانه چې دي هغوی ټول د کانکور د تیاری کورسونه لري، دوی به مینی کلونه یې زده کوونکي روزلي دي، په دې اړه تجربې لري. له دوی سره به وغږیږو چې هم په درسي برخه کې دوی څنګه تیاری کولی شي او هم په رواني لحاظ دوی څنګه بیرته ځان اماده کولی شي چې په کانکور کې بیا ګډون وکړي او نتیجه یې هم کامیابي وي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې به ورشو استاد نورالله نوري ته چې دی په زابل کې د کانکور د تیاری کورس لري. نوري صاحب په خیر راغلې. غواړم له تاسې وپوښتمه چې ولې یعنی ځینې زده کوونکي یا د کانکور ګډونوال په کانکور کې پاتې کیږي، ستاسې له نظره ښکاره عوامل څه دي؟
السلام علیکم هوا جان، تاسو ته او ټول اړیدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
خو د کانکور نتیجې الحمدلله د موساتی کانکور د برخه یا ملي اداره شکر د ښه فعاله ده. کار خدا اوس چې کانکور واخیستل شو او نتیجې ښې په وخت سره اعلان شولې. طبیعي خبره ده چې ځینې ملګري ښو پوهنځیو ته تللي دي او ځینې پکې پاته شوي دي، بخت یاري نه وه کړې، چا خبره قسمت نه و. نو رښتیا هم خبره دی کې لکه تاسې په خبرو کښې مې یاداوري وکړه، که څوک ولوېدو باید پسې ونه لوي، باید راپورته شي. خو هر څوک چې موږ راپورته کېږي هغه یو کومکي کس هم ضرورت لري، هماغه کس یې باید یا په روحي لحاظ جوړ کړي، بېرته شی خپل د وجود هغه قوه چې کومه په کښې ده هغه بېرته فعاله شي، هغه انګېزه باید بېرته ورکړ شي چې هر انسان چې ناکام شوی ده بیا یې کامیابي حاصله کړې ده. نو رښتیا هم خبرې خو ډېرې دي، خو زه فقط ځینې شیانو ته وایم چې یاداوري کوو. کله چې هر زده کوونکی له دولسمه صنفه فارغېږي یو هدف یا موخه یې ټاکلي او دې موخې ته به ځان رسوي، خو کله چې موږ موخه ټاکو نو دوه شیان په کښې حتمي دي، یو پلان او یو امکانات، چې موږ خپلې موخې ته په کوم پلان رسېږو او کوم امکانات لرم. او کله کله په امکاناتو کښې زده کوونکو لپاره ښه ښوونکي هم کېدای شي، امکانات واوسي دی مشکلات سره شریک کړي هغه یې ورته حل کړي. د مطالعې لپاره وخت ده، اقتصاد ده، کورنۍ و داخلي فزیکي امنیت و روحي لحاظ نیمګړتیاوې اقتصادي دا شیان ټول باید سړی په نظر کښې ونیسي، ځکه هغه امکانات دي، هغه ته بیا خپل پلان کښې اچوي، بیا خپل پلان ته هدف ته رسوي. ځینې وختونه موږ نیمګړتیاوې په امکاناتو کښې وي، هغه امکاناتو نه شتون د دې سبب وګرځوي چې موږ له خپله هدفه پاتې شو، خو باید بېرته شروع وکړو. ادې تن خبره ده وایي د هغو لابراتوار اور اخیستی و نو ده وویل چې خدای پاکه مننه چې ودې سوځوم، ځکه زه خپلې غلطۍ سوځوم بیا شروع کوم. نو که چېرته موږ په امکاناتو کښې کومه نیمګړتیا راغلې وي، هغه هم وخت سره نه وي مدیریت کړي یا ښه ګټه نه وي ترې اخیستې، نو راځئ هغه غلطۍ بېرته وسوځو او بېرته ولاړ شو، بېرته شروع وکړو، قدم واخله او موږ رسېږو او رسېدلي یو. دې ښه مثال لرم په زابل کښې له موږ سره زده کوونکی.
نوري صاحب، پوښتنه مو دا وه چې که مشخص یاد شي کوم عوامل سبب شوي دي، ځکه یعنې کله که یو څوک غواړي چې مثال په راتلونکي کښې بېرته کامیاب شي باید هغه خپلو تېروتنو ته متوجه شي چې کوم ځای کښې ستونزه وه. نو تاسې خو مثال تدریس کوئ، کېدای شي ډېر زده کوونکي در معلوم وي، مشخص که راته ووایي چې کومې تېروتنې سبب کېږي یا مثال په کومې مای سبب کېږي چې یو څوک دې په کانکور کښې پاتې شي، غواړم په همدې اړه له تاسې واورو.
یو غټه ستونزه خو دا ده چې موږ کله کله شاګردان ځینې کتابونه مطالعه کړي بار بار، نو فکر کوي چې یاره زده مې کړل، د اخري وختونو کښې عموما لږ کانکور سړی وي مې، ځکه تا اتمه میاشتې مسلسل مطالعه کړي، اخري میاشتې کښې سړی هسې هم لږ کمزوری شوی، په دغه وخت کښې لږ شاګردان لږ ناغېړي کوي چې یاره راځه لږ تفریح وکړه، بس یوه جمعه پاته ده، کانکور ته باید ښه اماده راشي. نه، دغه ورځې هم باید میس نه شي، په دغه ورځو کښې هم باید پوره پوره مطالعه وشي. یو دوهم زموږ مشکل عموما دغه ده چې ټول زده کوونکي ښه کورسونو ته لاسرسی نه لري، ځکه موږ یوازې کابل مشرقي او هرات و مزار کې تقریبا کورسونه لرو، اما نور اطراف ولایتونو کې لکه مخفل زابل یا د ولایت قندار یا د ولایت لوی ولایت پکې هلته مو بهترین استادان نه لرو. د کانکور د برخې مکاتب استادان یا دیکشان ته بېغوري کوي یا ورسره ډېر تکړه نه وي، یا د کانکور په برخه کې له شاګرد سره هېڅ کار نه وي کړی، حتی شاګرد په دې نه پوهېږي. یو ډول ته کانکور ورته معماسه وي، ډېر لوی ورته سخته وي، نو روحي لحاظ باندې وځپل شي بالاخره هغه نه شي کولی. یوازې هغه زده کوونکي چې امادګوي کې دي هغوی کامیابېږي، نو بیا خو د هغه نورو زده کوونکو داسې تاثیر هم اچوي، د خپل مارکیټ لپاره هم داسې کار کوي چې یاره که چا امادګي وویل هغه فاکولتي ته ساي، حال دا که چا هر چا ښه مکتب وویل کانکور ته ورنه لامدې مکتبه دي بالکل ښې فاکولتي ته تلی شي. نو فقط یو شی داسې په آخري وختونو کې لږ بېغوري ده، او په مکاتبو کې د بهترینو استادانو نشتون ده.
مننه نوري صاحب، خوشاله اوسئ. استاد شبروز پکتین هم را سره دی. پکتین صاحب ستړی مشه، غواړم په پیل کې له تاسو هم د هغو عواملو په اړه واورو چې په کانکور کې د یو ګډونوال د بې نتیجې کېدو سبب کیږي.
او ستاسو ټولو اورېدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وایم. ستاسو د پوښتنې په ځواب وایم چې د زده کوونکو د پاتې راتللو په کانکور ازموینه کې د پاتې راتللو ډېر عوامل وجود لري. زه یې دلته درې عوامل یادوم. لومړی د زده کوونکو ناسم انتخاب. اکثر زده کوونکي د انتخاب په برخه کې غلطي کوي، یا انتخاب باندې پوهیږي نه، او یا داغه سپوهنځي انتخابوي چې د هغوی وړتیا او لیاقت دوی نه لري. دوهمه عامل یا دوهمه ستونزه چې ده هغه د زده کوونکو استعداد او وړتیا ده. ځینې زده کوونکي دومره استعداد او وړتیا نه لري دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، یعنی هغه اندازه پوښتنې چې یو زده کوونکی د کامیابۍ تر بریده پورې رسوي هغه شمیر پوښتنې زده کوونکی نشي حل کولای. او دریم لامل یې د دولتي پوهنتونونو د جذب کموالی دی، یعنی کلوي خوا موږ وګورو د معرف له برخې یا د ښوونځیو نه زیات شمیر زده کوونکي فارغېږي، خو د پوهنتونونو جذب دومره نه وي، هغوی دومره ډېر زده کوونکي نشي جذب کولای. نو دغه درې عوامل د زده کوونکو د پاتې راتللو عوامل.
مننه، خوشاله اوسئ. استاد شیرګل ځلان شینواری چې د خپل هم د کانکور د تیاری او کورس لري، له ده څخه به واورو. ځلان صاحب، له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې ستاسو په نظر کوم عوامل سبب کیږي؟ مخکې ځینو عواملو ته اشاره وشوه، خو ستاسو په نظر که نور ځینې داسې مهم عوامل وي چې په کانکور کې د یو ګډونوال د بې نتیجې کېدو سبب کیږي، ستاسو په نظر هغه څه دي؟
سلامونه هیواد ته، تاسو همکارانو ته، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. هیواد صاحب، کانکور هغه پروسه ده چې وروسته له 12 کلو یو ځوان خپل هغه لیاقت ازمایي، او دا یو چانس دی. دغه چانس ته ډېری ځوانان آماده وي. آماده په دې معنا هغوی یو خو موږ غټ مشکل یا غټ ستونزې یا غټ عامل چې د دغو ځوانانو مخه نیسي، هغه په ښوونځیو کې د مسلکي استادانو نشتون دی. غیر مسلکي استادان دي. یو مضمون مثلا زه پښتو وایم، یو پښتو مضمون دی، هغوی خالي ورسي د مخه نه ورته وایي چې تاسو دغه پښتو له مخه نه ووایي. هغه هم یو زده کوونکی جګېږي، هغه له مخه نه وایي. ولې؟ دغه ورته تجزیه تحلیل تشریح نشته، او هغه جزئیاتو باندې نه پوهېدل دي. کانکور بیا هغه ازموینه ده چې جزئیاتو نه سوالونه تاسو ته راوړي، خالی که عنوان در کړی وي نو جزئیات پکې نشته. دا مسلکي استادانو نه درلودل په ښوونځیو کې، د خپل زده کوونکي یو منظم مهالویش نه درلودل. کله چې یو څوک مهالویش نه لري چې زه سهار پورته کېږم، څه کوم، چېرته لاړ شم، څومره درس وایم، کوم کارونو ته ورسېږم، د شپې څومره درس وایم، څومره خوب وکړم،
کچیر دغه محلوی شونه لري لتم نه بعد دغه غټ عامل دی کېدلای شي کانکور کې خنه تجاون لري او بریالی نشي. دریم خبره په خونځو کې دغه ځینی استادان مفت نمبر ورکوي که ورته راځي که نه راځي که وایسته وي که یې پېژني که خپلوي وي هر عامل چې وي دوی ته مفت نمبر یې ورکول دي او هغه په دې خپلو مفت نمبرو باندې اتکا کول. دغه یو کاذب غرور رامنځته کېدل دي چې په کانکور کې له نورو رقیبانو دوی وروسته پاتې کېږي. څلورمه خبره د نورو له لیاقتونو نه خبرېدل دي. مثلا مونږ یو څوک په خپل ټولګي کې اول نمره دی لارې مرتوی آفرین دا دوی اول نمره دی خپلوانې مرتوی دا اول نمره دی ولې هغه نمبر کې څنګه اخیستی دي؟ بیا کله هم موږ ښوونځیو ته نه یو ورغلي له استادانو له معلمینو نه پوښتنه نه ده کړې چې زما زوی دا نمبر یې څنګه واخیستلی په وایسته یې واخیستلی په لیاقت یې واخیستلی څومره لیاقت لري. نو د دوو لیاقتونو نه خبرېدل او په هغه خپل دغه اول نمرګۍ باندې غرور کول دا هغه د کلیوالو خلکو مخه نیول دي چې کانکورونو کې ښې نتیجې نه شي اخیستلی او همدارنګه وروسته له یو کال چې دوی فارغېږي د یوې منظمې برنامې یا د یو کال په جریان کې د یو منظم کورس نه تعقیب دی. کورس په دې معنا نه دی چې هغه لاړ شي پیسې تعلیم کړي هغه لاړ شي یو ځای کې درس ووایي او شخصي ووایي. نه، همدغه کورس کولی چې خپل کور کې ووایي، همدغه کورس کولی چې خپل مکتب استادان نه ووایي. نو که چیرې دغه کورس یا دغه رنګه د وروستۍ کتابونه بیا تعقیب نه کړي دغه لامل کېدلی شي چې دوی ښې پایلې ته په کانکور کې نه شي رسېدلی.
مننه شینوار صاحب، خوشاله اوسئ. د پوهنتون استاد ښاغلی رحمت الله شهباز خیل هم را سره دی. شهباز خیل صاحب، تاسو ته راغلاست وایو د دې لپاره چې دغه د عواملو کیسه همدلته ختمه شي غواړو په دې اړه ستاسو نظر هم واخلو. مخکې استادانو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، تاسو په دې مسایلو څه ورزیاتوئ چې د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو د بې نتیجې کېدو سبب کېږي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو د آزادی رادیو اوریدونکو ته. بالکل، څنګه چې مخکې دغه نورو سازمانو هم خبري وکړي، کانکور واقعا یو ملي پروسه ده چې په دې کې د افغانستان ټول وګړي شرکت کوي او په دې کې ګډون کوي. سږ کال د کانکور ملي پروسه او ډیره شفافه وه او همدارنګه سږ کال د هیواد پانتونونه دغه پانتونو ډیر جذب درلودو چې خوشبختانه زموږ ډیری خپلوانو شناختګان پکې کامیاب شوي دي. دا د دې نمایندګي کوي چې سږ کال د کانکور جذب ډیر زیات ولو او موږ ډیر کم کسان لیدل سي ویل چې موږ ناکام شوي یو. او ناکامي خپل دی بریا لپاره یو زینه ده، یو کلی ده، دې مایوس نه سي. او اصلي د ناکامي په لټو باندې کوم تاسو خبري وکړو، دوه مهم لټونه دي. یو لټ چې مخکې استاد خبري وکړي د زابل د پانتون استاد ویل چې د رشتو په انتخاب کې ډیر دقیق نه دي. یعنی کچیرته د رشتو په انتخاب کې موږ له دقت کار وانه خلو او موږ په دې کې به غوري وکړو، دا د دې بایس کې چې موږ به نتیجې سو. خپل زه شخصا د کانکور په ملي پروسه کې ډیر ولایتو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو لپاره تللم. د کله چې خاموش صاحب رئیس ولو، نو حالت موږ له ډیرو ستونزو سره ډیرو داسې مسایلو سره مخامخ شولو چې شاګردان نه پوهېدو او خصوصا د کود رشتو په برخه کې هر رشته چې د مشخص کود لري او هر کود چې د څلور شمارې لري دغه په اساس باندې ټاکل کیږي. یا مثلا داسې کسان هم دي چې دومره عالی سویه نه لري یا دومره عالی آمادګي نه لري، خامدګي او خاصم طب وګي انجینری وګي چې دا هم د دې باعث کېږي چې دغه چپاتې لکان کوره. او بل څه دا مهم علاقه سپایي دور باندې خبرې وسی ځینې کسان چې ناکام شوي وګي واقعا بیا بیا مادگی نه ولا او یا به نور مشکلات ولو او دا په دې باندې دلالت کوي چې په ونځي کې تر اوسه پوری مسلکی خونکې نشته او خصوصا په اطرافو کې د اطرافو د کلو د ځوانانو لپاره د کورسونه نشته مشخصا د طبي علومو لپاره چې دوی آمادګي ونیسي دا د دې باعث کېږي چې دوی پاتې راشي او زه دوی ته وایم چې تاسې ناهیلی نسئ او هر ناکامي د بریا لپاره یو زینه ده تاسې باید هلې ځلې وکړئ بیرته راپورته شئ انشاءالله بریا ستاسو ده
ډیره مننه خوشاله اوسئ استاد نوري غواړو له تاسو واورو چې تر دې دمه مو په عواملو خبرې وکړې خو څنګه کېدلی شي مثال د خبرې یو څوک چې په کانکور کې بې نتیجې شوی یا د خپلې خوښې پوهنځي ته نه دی کامیاب شوی او دی بیا غواړي کانکور ازموینه ورکړي دی له کوم ځای باید راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي
ځوانانو لکه استادانو چې خبرې وکړلې ټولې خبرې ډېرې په ځای دي مو مخکې مې راوړې وکړله چې یو خو زموږ وطن کې دا ځینې شیان د تعریف کړي دي اول زده کوونکي خپل ځان په دې توپیرونو پر اساس نه پېژندل چې زما کې په فطري ډول باندې کومه قوه موجوده ده بل زموږ وطن کې دغه پوهنتونونه او شیان دا موږ د مادي امکاناتو پر اساس ټاکلي مثال یې ترې ځکه کوشش کوي چې ځان ډاکټر کې ترکو ډېرې وګټي یا د کواله چې انجینر سي چې پیسې ډېرې وګټي نو د خپل فردي توفیر نه پیژندل چې آی ما کې هغه فطري قوه دومره شته چې زه وکاله فاکولټي چې ووایم بیا تخصص وکړم بیا بهترین ډاکټر وګرځېږم یا عموما دغه پوهنتونونه شیان خلکو لږ د پیسو د ګټلو وسیلې ګڼلي دي راځو اوس زده کوونکو ته هغه زده کوونکي بېرته غواړي له خپل ځان سره ارزیابي وکړي زه فاکولټه ویلی شم زما امکانات او ټول شیان دې جوګه دي زه پوهنتون ته تلی شم نو هیڅ وخت ناوخته نه ده همدغه وجه ده چې په کانکور کې یو چا درې چانسه پیدا شوي دي په دې دلالت کوي چې اتمن یو څوک په اول ځل نه شي کامیابېدای کېدای شي نوم چانس کې لاړ شي کېدای شي درېیم چانس کې لاړ شي خو مهمه خبر دلته دا ده چې دی بیا هم له ځان سره یو منظم پلان جوړ کړي هره ورځ منظمه مطالعه وکړي لکه ځلان صاحب یو خبرې ته ډېره ښه اشاره وکړه چې څنڅه کازم یو مکتب کې خدمتي سوی یم له دارو معلمینات تدریس کوم دغه مفتي نمرې یا یو کاذب لویوالې خلکو تعریف کوي ولازم چې مکتب او نمره باید کانکور کې ښه نمره واخلم خلک کانکور ډېر بدل ده او بیا د ټول افغانستان خلک دي خلک ډېر تکړه تکړه دي نو بس فقط یو غوښتنه مې ده چې دا کرښتیا هم له ځان سره مې فاکولټي دی ویلو تکل کړی او غواړي چې آینده کې یو بهترین استاد بهترین ډاکټر او بهترین انجینر واوسیږي نو ته د حالاتو حکومتونو پورې مه ګرځه ما دا وایم چې ولای آینده کې به څه کېږي زه خو بیا وظیفه بدنه لرم بیا به پوهنتون نه فارغم دا مشکلات دي ټولو خلکو د دېرش میلیونه خلک دي ټول یې درک کوي ټول پوهېږي ته فقط ناکامي مه منه ته بس بېرته راولاړه هغه غلطۍ چې تا کړې وې هغه اصلاح کړه ایا تا وخت ډېر ځای کړی دی کوم مضمون کې د مشکلو تا خو یو ځلې کانکور ولیدی تا پر ریاضي کې مشکل وو فزیک کې مشکل وو ادبیاتو برخه وه اجتماعیاتو برخه وه اسلامي برخه وله کومه برخه مشکل وو هغه مشکلات تا ته اوله درجه کې دی هغه په اوله کټګوري کې وټاکه او ته مشخص وخت تعین کړه هر ورځ مطالعه دویمه درجه مشکلات تعین کړه دریمه درجه مشکلات تعین کړه زه په دې باور یم کدی دغه لپاره یو منظم پلان جوړ کړي او هر ورځ منظمه مطالعه وکړي مطالعه یو شرط ده که تاسو مطالعه لپاره وخت تعین کړئ چې مخام لا ته به جو تر لاسه به جو مطالعه کړو په دې ټیم کې بیا بل شی نه کې چې مطالعه یو عادت ده کله هغه ځان عادت وګڼل او هر ورځ په تاسو باندې بیا نه کټ وکتل نه کوم بل څه باندې ځان مصروف کړ او هغه ته به جو باندې موبایل هم ځنګ بند کوو لاړ یو خو پیکه به ویلوه تر لاسه به جو دې منظمه مطالعه وکړه په دې باور یم چې هغه سړی خپل ټولې غلطۍ چا کولای شي نو غلطی اصلاح کولای شي امکان یې سیستم سره کې دی په فاکولټي کې کانې هغه چې موږ خپل غلطی درک او دیغه د حل لارې پیدا کړو مثال ما په ریاضیاتو کې مشکل ول زه په خاطر کوم بهترین ریاضي استاد لرم نو وسره کې نه ما غو ته وایي چې استاد ماته د لینې کانټیګرال دغه برخو کې سوال نه راغلو او ما کوم کوټ نه والکې مشکلات راته حل کړې فزیک کې بیولوژي کې کیمیا کې که موږ خپل مشکلات را پیدا کړو په یو ورکه منظم لزان سره ولیکو او هر ورځ چار یو علاوه او یو ټکمار لیکو چې دا مې حل کړو دا مې حل کړو، زه باوري یم چې هغه به د خپلې خوښې فاکولټي ته په ډېر ښه نمرو سره وتلی. موږ یو مثال لرو، له موږ سره یو ملګری و دلې باور کې تېر کال دی کانکور په انټینګ د خپلې خوښې فاکولټي ته نه و کامیاب شوی، خو سږ کال یې زحمت ایستلی و په ټول زابل کې د لوړه نمره وړې وه، د کابل ټیټ ته ولاړ. یعنې د لپاره ډېر دی یو عادي ښوونکی ده، زمونږ سره د ښوونکي چې صفت کار کوي هغه هم داسې کومکي ښوونکی باور کې ډېر کم معاش سره، خو خپله هیله یې غزاره نه کړله، بېرته یې ملا ورته وتړله، خپلې غلطۍ ټولې وکتلې، هغه یې منظمې جوړې کړلې. ما ته وویل چې استاد دا غلطي مې نن حل کړه، نن په کومې مشکل حل کړو یې څه کولای. ډېر واضح مثال ده، نجیب الله په نوم زده کوونکی د زابل عمومي اول نمره وټاکل شو. یعنی که څوک خپلې غلطۍ بېرته منظمې کړي او د هغوی د حل لپاره پلان جوړ کړي، زه په دې باوري یم چې تل په سره کې تلای شي. کانکور کوم په روسي او په بله ژبه نه ده، د خپله په پښتو په دري ژبه ده، هغه د مکتب کتابونه دي. اما په کل کې مشکلات شته، عموما د ښوونکو مشکلات دي چې موږ بیا هم یادوري کوو چې موږ په اطراف کې هېڅ ښوونکي نه لرو، بهترین مسلکي ښوونکي نشته، یا که شته لږ احساس کم ده، لږ هغه وطني مینه کمه ده، دغه د معلم معاش کم ده، ځکه هغه معاش چې کم وي تا زړه مړ وي چې پسره مسافر یې بیا ټولې اته زره معاش وي نو ته به څنګه کوسې چلوې، ځکه هغه مادي نړۍ کې سړي ښه وي بیا سړی لږ په تفکر په برخه کې هم کوسېږي، لږ سوچ هم غټېږي، لږ ذهن هم اماده کېږي. خو کله چې ته شاته 200 مشکلات لرې نو هغه زده کوونکي مشکلات بیا نه ښه در کولی شي، هغې بېخي د حل لارې ورته پیدا کولی شي.
ډیره مننه، خوشاله اوسه. البته ما خپل هم چې د کانکور امتحان ورکول زبه په دې اړه خپل خبره وکم، ورسته چې ما د کانکور په اړه خبرونه جوړ کړې، البته څو خبرونه د ازموینو ادارو ته ورغلو، البته اړوند متخصصو کسانو سره وغږیدل، زه خپل هم درته معلومه شو چې ما خپل هم چې د کانکور امتحان ورکړی په ډیرو خبرو چې باید هغه وخت پو وای نه و انوم پو. او دا ډیرې مهمې خبرې دي، یو هغه څه چې تاسو درس یو بل هغه څه دي چې په تخنیکي لحاظ هغه ډیر مهم دي، ځینې باریکۍ لري چې باید سړی پې پوه شي. مثال که انتخاب کیږي، زما لپاره جالبه خبره دا وه چې تاسو باید عمل ته انتخاب وکړئ، خو انتخاب مو 10 نمرې یا 15 نمرې ښکته وي، ځکه تاسو کېدای شي دا فکر وکړئ چې 50 سواله مو حل کړي وي، دا به ستاسو باور وي، خو کېدای شي 40 سواله حل شوي وي. نو د دې لپاره انتخاب یو څه راښکته وکړئ چې کامیاب شي. داسې ډېرې نورې کیسې او خبرې هم لري. استاد ځلان شینواري ته به ورشو، ځکه دی بیا ټولګي ته ځي، نو غواړو له ده څخه واورو. ځلان صاحب، ستاسې خبرې هغو کسانو ته څه دي چې دوی څنګه مثال ځان بیرته را تیار کړي چې بیا امتحان ورکړي؟ البته اول خو باید دوی روحن او روانن یو څه وهڅول شي، یو څه ځان قوي کړي چې دوی بیرته دغه تمایل پیدا کړي چې درس ووایي، کورس ته لاړ شي، یا په کور کې د کانکور د تیاری لپاره خواري وباسي.
هیواد جانه، دوی هیڅکله نه ناامیده کېږي، ځکه چې ناکامه نه شي بریالیتوب ته رسېږي نه. اوله خبره ته ټول دا ده دوی د عزم ولري، عزم اراده هغه څه دي چې دوی خپل هدف ته رسوي، خپلې موخې ته رسوي. زه تقریبا 14 کاله کې کانکور سره همکار یم، د کابل 13 غټو کورسونو سره په ټول کابل کې یو مضمون تدریس کوم، کال په جریان کې 13 کورسونو سره ځانکاري لرم، د دې تر څنګ چې پوهنتون کې رسمي استاد یم. زما خپله تجربه دا ده، داسې کسان زه خپله پېژنم چې له 10 ټولګي نه یې مکتب شروع کړی دی، ښوونځی ولسه کال هغوی پروس کال ناکام شوي دي، ولسه کال بېرته سیف ته کامیاب شوي دي. هغوی یو کار دی، یوه خبره دی، غټ عزم یې درلود، غټه اراده یې درلوده چې زه باید دغه ښوونځی ټارګېټ کړم، خپل ټارګېټ هدف وټاکم، دغه هدف ته په عزم سره راودانګي. دومره خبر دغه عزم لپاره خپل ځان ازمویل دي. ما مخکې اشاره دې خبرې ته وکړه چې یو محلي جوړ کې تار وخت کې یو مضمون، په غرمه کې بل مضمون، ماښام نه څه بل مضمون، لکه څنګه چې استاد ویل خپل مطالعه وختونه وټاکي، او هغه ځای چې مشکلات سره مخ کېږي له تخنیکي کسانو سره باید مشوره وکړي. له تخنیکي کسانو سره ځان کې نول دي، هغه سره مشوره کول دي، او خپل ځان ازمویل، بیا بیا خپل دا فرمول حلول دي چې په کومه برخه کې ډېر مشکلات لري، هغه مشکلات څنګه کول او هغه حل کول دي. بل دی بریالیو زکونکو له تجربه ګټه اخستري دي. څنګه مطالعه کیږي؟ مثلا علمي طبي څه وخت کې څه کیږي، علمي اجتماعي څه وخت کې څه کیږي، الفنا کوم وخت کې څه کیږي، دارنګه کیمیا یا ریاضي یا فزیکار مضمون چې وي، هر انسان د غلطکړي وخت ځان ته پېښ شوی دی. ذهني څه کولای شي، قلمي څه کولای شي، په دوه برخو دی شي. دغه نشانه داسې دی چې وخت یې نول دی او په قلمي او ذهني باندې نشل او وخت ته تخنوقات ځای ورکول. او درېمه او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې ټول څه حوصله نه بایلل. کچیرته حوصله ونه بایلل او چیرته هغه موږ وایو چې تاسو کې تاسو کې نه دریا جوړیږي یا بهر جوړیږي، نو حوصله نه بایلل هغه تاسو کې تاسو کې مثال دی چې دا به د کال تر راتلونکي کال کانکور پورې کاملا آماده یې. لکه څنګه چې ما مخکې مثال ورکړ، دغه شاګردانو غوندې چې له لسم نه درس شروع کړی دی او بیا هم د خپل هدف چې دی ټارګټ کړی و، هدف یې ګرځولی و، موخه یې ګرځولی وه، هغه ته کامیابیږي. درې سوه درې سوه دېرش نمبرې نمبر دي اخلي، هغه مسلکي کسانو سره دوی ناسته ولاړه کوي او خپل ځان درس ته درس ویلی. یعنې درس ته کله کار وویل شي، هغه صورت کې دوی کولی شي په ډېرې اسانۍ سره دوی بریا ته ورسېږي. او پاتې شو که موږ په ناکامۍ سره ناامیده شو، یا موږ ژوند نور نشو کولی، هېڅکله باید خپل ژوند کې خپل حوصله له لاسه ورنه کړو. تر ټولو مهمه خبره عزم، اراده او خپله موخه ګرځول یا پېنول.
ډیره مننه استاد شینواری، خوشاله اوسئ. شیرګل ځلان شینواری وو. نو تاسو ته ښه وخت غواړم. دا چې تاسو ټولګی لرئ نو الله مو مل شه، خبرونه به زموږ له نورو میلمنو سره دوام لري. ښاغلی پکتین، البته ډیر داسې د کانکور ګډونوال دي یا مثال د خبرې چې لای کانکور ازموینه نه ده ورکړې، خو هغوی په داسې سیمو کې دي چې هلته امکانات نشته، مثال کورسونه نشته د کانکور د تیاری، او له دوی سره دغه وسم نشته چې دوی خارونو ته لاړ شي هلته درس وایي. هغوی ته ستاسو مشوره څه ده؟ هغوی باید څه ډول تیاری ورته وکړي؟
مننه. هغه زده کوونکي چې په تیر کانکور کې نه دي بریالي شوي او یا د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه دي کامیاب شوي، هغوی باید ناهیلي نشي. سر له نن ورځې څخه باید خواري او زحمت پیل کړي، ځکه پوهان وایي چې بریالیتوب د ماتې په ستنو باندې رامنځته کیږي. دغه زده کوونکي چې خپلې موخې او هدف ته نه دي رسیدلي، دوی باید منظم پلان جوړ کړي، منظمه مطالعه باید ترسره کړي، خپل هدف باید وټاکي، او د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره دي زیات هو په منظم ډول درس ولولي. هغه زده کوونکي چې د کانکور د آمادګیو مرکزونو ته لاسرسی لري، موږ په افغانستان کې له نیکه مرغه د کانکور د آمادګۍ قوي مرکزونه او ښه ښه نصابونه لرو، له هغوی څخه د استفاده وکړي، هغه د تعقیب کړي. هغه زده کوونکي چې کورسونو ته لاسرسی نه لري، هغوی دې خپله مطالعه لکه د مکتب کتابونه او تر څنګ نور د کانکور د آمادګۍ پیاوړي سیستمونه دي پیدا کړي، او هغه دې په منظم ډول مطالعه کړي. د بریالیو زده کوونکو څخه باید، د هغوی له تجربو څخه باید زیاته ګټه ترلاسه کړي، چې هغوی کومو برخو ته کامیاب شوي دي، څومره مطالعه یې کوله، څه ډول مطالعه یې کړله، یا هغوی له پلان نه او د هغوی څه ډول کامیاب شوي دي، هغې نه باید زیاته استفاده وکړي. او بله مهمه خبره په کامیابۍ کې دا ده چې قوي هوډ او اراده ډیره مهمه ده. ډیری وخت زده کوونکي د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه وي بریالي شوي، وروسته هغوی قوي هوډ او اراده وکړي، کلک عزم ونیسي، او دوی خپل هدف ته رسیږي. کبیا ځینې داسې زده کوونکي وجود ولري چې هغوی درې ځلې د کانکور ازموینه ورکړې وي، هغوی کولی شي چې خصوصي پوهنتونونو ته هم مخه وکړي. دلته زه د استاد په حیث د دولت څخه هیله کوم چې خصوصی پوهنتونونه باید زیات تقویه او پیاوړي شي. خصوصی پوهنتونونو ته د زده کوونکو د ورتګ شرایط باید آماده شي، لکه چې شونه راکم کړل شي. نور اوس زده کوونکي باید هغه زده کوونکي چې راتلونکي کانکور کې ګډون کوي او په دې کانکور کې هدف ته نه دي رسیدلي، هغوی منظمه مطالعه باید ترسره کړي او قوي هوډ او اراده باید ولري.
استاد نوري، تاسې د قوي هوډ او ارادې خبر وکړه، غواړم مشخص ووایئ کنه که تاسې یو زده کوونکي ته مثال وایئ چې ته په کانکور کې کامیابیږي خو په دغو شرایطو په دغو خبرو دغه کارونه به کوې، مثال د خبرې که تاسې همدغه پنځه شپږ یوه کارونه د یو زده کوونکي لپاره یا د یو کانکور د ګډونوال لپاره مهم ګڼئ، کوم دی چې دی باید هغو ته متوجه وي چې دی کامیاب شي؟ که په لنډو ټکو کې همدا راته ووایئ.
جانا څو شیان دي رښتیا هم چې یو زده کوونکی غواړي چې کامیاب شي، شمېره اول د مکتب د لسم نه تر دولسمه ټولګي پورې په خاص ډول د ټولو مضامینو که ساینسي مضامین خو وي دا باید ښه صحیح زده کړي. دوهم، د مطالعې لپاره باید کافي وخت وتعین کړي او پوره پوره په هماغه وخت باندې مطالعه وکړي. درېیم، په روحي لحاظ باید هېڅ ونه ځپل شي، ځکه موږ باید د ټولو هغو کسانو خبرې لیلي مطالعه کړو ناکام شوي دي او بیا یې ډېرې سترې کامیابۍ په نصیب شوي. او څلورم خبره دا ده، د انتخابونو په اړه باندې له ځان سره ښې دقیقې فیصلې مخکې له مخکې وکړي، بیا بیا دې له ځان سره امتحان واخلي، کرمونه دې وګوري چې یاره زه یې قابل یم چې درې سوه لوړې نمرې وباسم، بیا دې هغو مطابق انتخاب وکړي. پنځم، د هغو زده کوونکو سره چې دا مثال سږ کال کامیاب شوي دي هغوی سره وخت خبرې وکړي چې ملګری تا درې سوه نمرې وړلې، کوم کوم شی د مطالعه کول او کوم کوم شی سره دي ډېر علاقه ول او کوم برخه ډېرې سختې وي کانکور کې، له کومو برخو چې سوال جوړ شوی څه ډول تخنیک پکې کار شوی په سوال کې. ځکه ځینې سوالونه ظاهرا ډېر اسانه وي خو لږ تخنیکي وي، دغو تخنیکونو پوښتنه دې وسي. او شپږم دي، که موږ غواړو چې زده کوونکي زموږ هغه شي، هغوی باید په هغه روحي لحاظ ونه ځپل شي. عموما روحي لحاظ څو شیان دي په ځپلو کې، خبره لږ نه اوږده نه شي. یو دغه ده چې عموما روحي لحاظ په ټولنه کې بدوالی دا ده چې موږ ډېر تکړه ښوونکي لرو، ډېر تکړه ډاکټران لرو، ډېر تکړه د هنر خلک لرو، اما متاسفانه چې هغه کله کله موږ وینو په فیسبوک کې عکسونه ګرځي یا کاریګر وي یا فرض کړه خارکا یې کراچی چلوي یا سړک کاروالي کوي او شی خطوي، دغه تصویرونه او شیان کله په رسنیو کې ډېر پورته کېږي. دا په عموم شاګردانو بس تاثیر کې لدې لږ ځان را وژغوري، ځکه هغه سړی رښتیا هم ډېر ځوروي. نو زما همدغه توصیه ده چې لسم یولسم دولسم ټولګي دې ښه وویل شي، مسلکي استادانو سره دې مشورې وکړي، کامیاب زده کوونکو سره دې کار وشي، مطالعه دې وخت تعین کړي، هدف ته دې پس چټک ګامونه واخلي. انشاءالله زه باوري چې پرفلوي
ډېره مننه لږ سره خوشاله اوسه، ډېر ښې خبرې مو وکړې، مهرباني که په لنډو ټکو کې وایې. اورې
د حل لارې، زما دغه هیله ده کامیاب زده کوونکي سږ کال کامیاب شوي دي، هغوی ته زما فقط یو افغان ښوونکي صفت دا هیله ده. زموږ په افغانستان کښې اتیا زره کسان په کانکور کښې مثال لوړو پوهنځیو ته کامیاب شوي دي. که دا هر تر څو چې موږ پوهنتون شروع کړي درې میاشتې لرو، که دا هر کامیاب زده کوونکی له ځان سره دوه د مکتب زده کوونکي وساتي، که څنګه لیلي مطالعه وکړي، نو موږ به یو لک شپېته زره کسانو ته معلومات رسولي. دوهم، د پوهنتون هغه محصلین چې په ښارونو کښې محصلین دي او په دوبیا د ژمي په رخصتیو کښې کورو ته راځي، درې میاشتې خپل کلي له ځوانانو سره کار وکړي تر څو موږ وکولای شو یو بهترین زده کوونکي ولرو. او درېیمه، زده کوونکي چې په اطراف کښې دي لاسرسی نشته لوړو سبقونو ته، د ځینو کورسونو ویډیوګانې ویډیوي شکل باندې درسونه شته په پښتو په دري ژبه باندې، کولای شي خپلو موبایلونو کښې هغه واچي، په دی دي چې موږ په موبایل کښې نور شیان ګورو، که د کیمیا او د فزیک درسونه په کښې مطالعه کړو، امید شه چې موږ به ډېر څه ترې حاصل کړو. په خاص ډول کامیاب زده کوونکو چې بیا هم بیا هیله ده، تاسې هر یو چې کلي ته ځو یاست، میلې مېلمستیاوې خلک درته کوي چې ولا کاکا زوی مې ډاکټر شوی د ملګري، په دې خلک نه خوشحاله کېږي، په دې خلک خوشحاله کېږي، له ځان سره دوه کلیوال چې په مکتب کښې په لسم سنف کښې دې کښېنه او چې ورور هره ورځ راځه درته ریاضي او فزیک کیمیا وایمه تر څو زه پوهنتون ته ځمه درې میاشتې دي. او که موږ دوه دوه زده کوونکي دغسې وروځو، موږ به کال ته یو لک شپېته زره زده کوونکي بهترین زده کوونکي.
ډېره مننه نوري صاحب، البته دا مهمه موضوع ده. ان شاء الله راتلونکي کې به بحث پی وکړو او تاسو به هم پر سر خبرونه کې وای ځکه رښتیا دا فرصتونه مهم دي چې مثال یو ځوان دی خپل په هنور ته ولیک د ویډیو مننه چې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته څو نوی ملمانه هم را سره ځای شوی د خبرونه د پای په شیبو کې په دهغه خبرې او مشورې هم واخلو خو ورزو استاد شهباز خیل ته استاد تاسو مخ کې دونه وکړه چې د کانکور د ازموینې په صحن کې تاسو داسې ګډون هم لیدلې چې هغوی په ډېرو شیانو نه پوهېدل په څه شي نه پوهېدل او څنګه په دغو شیانو ځان پوهولی شي چې بیا دوی کله په کانکور کې ګډون کوي ستونزه ورته نه وي؟
بالکل ما د ګډونوالو خبرې واورېدې، د استادانو خبرې واورېدې، ښو ټکو ته اشاره وکړله. زه خپله د کانکور په سان کې له ډېرو داسې پیښو سره مخامخ شوی یم چې یو دغه د انتخاب موضوع ولسیدې د انتخاب په برخه کې سم پوهاوی نه درلودو او په دې برخه کې باید مخکې له مخکې دی په کور کې دغه د انتخاب کودونه سي دغه تکرار کې سمې ورسوي چې بیا له مشکلاتو سره مخامخ نه سي. چې موږ هلته ولیدو داسې شاګردان ولو چې اشتباه کړي ولو بیا وروسته مختداري کولی چې دغه راته اصلاح چې هغه بیا موږ نه سوای کولی چې قلم خوردګي اصلاح کړو. دغه بله موضوع او بله مهمه موضوع استادانو اشاره وکړله د ازم ارادې په برخه کې. خځه خپل وایم چې تر ټولو مهمه انګیزه ده یو شاګرد که خپل انګیزه ونه لري هغه پرمختګ نشي کولی، ځکه انګیزه یو درونی قوه ده چې موږ باید هغه په تحرک کې راولو او تر څو شاګرد خپله وکولی شي زده کړه وکړي. یعنی که چیرته انګیزه ونه لري یو شاګرد کار څومره موږ ښه معلم هم ورته کینو پر سر مقرر کړو بیا هم درس په ښه شکل زده کولی. نو بنان د خوشحال خان خبره راځي، هغه وایي که چیرته ښه وسپه نه وي آینګر د کار نه وي بیا هم ښه توره ترې نه شي جوړېدلی. او همدارنګه که چیرته ښه آینګر وي او وسپنه د کار نه وي بیا هم ښه توره ترې نه شي جوړېدلی. نو په دې حساب باندې باید هم آینګر مسلکي وي او هم وسپنه باید ښه حاصله وسپنه وي تر څو ښه توره ترې جوړه شي. نو په دې اساس باندې موږ باید ووایو چې که چېرته خپل شاګرد په خپل ځان کې استعداد ولري، انګیزه ولري، شوق شور ولري، هغه کولی شي په ښه شکل سره پرمختګ وکړي او د استاد د معلم یوې اشارې ته بس ده. او که درونی قوه کمزوري وي او خپله شوق علاقه ونه لري هغه پرمختګ نه شي کولی او داسې ازموینو نه پاتې کېږي د نتیجې کې.
استاد شهباز خیل که مشخص راته د دغو تیروتنو په اړه موایي چې مثال ما مخکې یادونه وکړه چې د کانکور د انتخاب په اړه کنه خپل زه په لومړي سر کې چې کانکور کې مې ګډون کړی و دومره نه پوهېدم، کېدای شي تاسو ډېر داسې مسایل لیدلي مشخص که هماغه یاد کړئ چې تاسو هلته ګډونوال لیدل چې په هغو خبرو نه پوهېدل، که هغه راته ووایي هغه څه و؟
ګډونوالو زیاتره د انتخاب په برخه کې ناشنا ول نه پوهېده او بله د سوالونو په برخه کې هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ ولو. داسې د ریاضي داسې سوالونه، د کیمیا داسې سوالونه به دوی ته راته سي، دوی ویل چې بهاته د مکتب کتابو کې نشته. نو بیا به موږ دوی ته په یو شکل نه یو شکل قناعت ورکوو چې ستا خو تا نه دي کتلي یا مثلا تا سم درس نه دی ویل، نو په دې حساب باندې دوی به غلي پاتې کېده. یعنې داسې کله داسې له سختو سوالو سره هم دی مخامخ کېده چې هغه حتی د مکتب کتابو کې بیخي نه ولو او د دې له سوې نه بیخي پورته خبره وله. نو دغه مشکلات ولو دغه ستونزې به نور اکثر پوهېدو هغه کسان چې په خصوصا په ښار کې کورسونه یې ویلي وو هغوی په هر څه بلد ولو او هغه کسان چې لاتره په راغلي وو هغوی طبعا په ډېرو مسایلو باندې په ډېرو موضوعاتو باندې نه پوهېده چې د دې لپاره یې وغټه.
کور ودان استاد شهباز خیل دو نوی میلمانه هم را سره یوځای شوی دی استاد وحید الله ستانگزای او استاد زاهد وردک دوی دواړه تم خراغلاست وای مد خبرونې د پایپ شیبو کې په لدوی څه خام وو ورو چې دوی غوزوانان ته چې په کانکور کې پات شوی دی او بیا اراده لري چې د کانکور امتحان ورکړي او ته څه خبرې لري په پایل کې ستانگزای سپ تور شو ستانگزای سپ خیر اخلي غواړو لتاسي وو ورو هغه زده کوونکو ته یا هغه د کانکور ګډونوالو ته ستاسي خبرې څه دی کانکور کې وسپات شوی او څنګه کېدی شي دوی بیا ځان تیار کړي آماده یې کړي چې بل کال ته د کانکور امتحان ورکړي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. تاسو په ځواب کې باید زه ووایم دا چې لومړی قدم کې خو زه مبارکي وایم هغو کسانو ته چې هغوی لاره موندلې ده پوهنتونو ته، او دوم قدم کې دا ده چې هغه کسان چې پاتې دي په دې کانکور په ازموینه کې نتیجه یې سمه نه ده اخیستې، حتما مشکلات ډېر دي. بعضې کسان داسې دي چې په اطرافو کې ژوند کوي، هغوی هغه کورسو ته لاسرسی نه درلودلو چې هغوی امادګي کانکور ووایي. یو دا مشکل چې دوی مثلا په کور کې هغه درسونه ویلي، متاسفانه چې سوالو سره داسې سوالو سره دوی مخامخ شول چې د هغوی له سطحې نه یار لږ لوړ ول، یا په هر صورت هر رقم مشکل شو، یا په انتخاباتو کې دوی مشکل ورته پیدا شوی دی. خو په هر صورت په نتیجه چې دوی پاتې شول، نو دوی ته زما دا وینا ده چې دوی خپل موبایل له لاسه نه ورکوي، ځکه په دې چې دوی کولی شي چې کال ته بیا آمادګي ورته ونیسي، لکه کورسو ته لاړ شي یا مثلا په خپل کور کې آمادګي ونیسي. هغه اشتباهات چې دوی سکل هغوی تکرار کړ، مثلا هغوی اشتباهات نه وشول، کال ته احتیاط وکړي چې هغه اشتباهات ونه کړي، او مورال دې خپل هیڅکله لاس مه ورکړي، ځکه په دې چې دا یو داسې یو مسله ده چې ناکامي شته. ژوند همیشه بریا نه لري، همیشه ناکامي هم نه لري. نو سړی هر څومره تلاش وکړي، کوشش وکړي، زیار وباسي، هغومره د ښه نتیجې لاسته راوړي. نو زما وینا دوی ته دا ده چې دوی دې بیا تلاش وکړي، زحمت دې وباسي، بیا دې یو کال درس ووایي. انشاءالله راتلونکي کانکور کې به دوی ښه نتیجه واخلي. دوی له هغه تصور چې دوی کوي لغنه به هم ښه نتیجه دوی لاسته راوړي. نو زما خواهش لوغونه دا ده چې هغوی باید نور هم زیار وباسي، خو مورال دې له لاسه هېڅکله نه ورکړي، ځکه هر ناکامي پسې یو کامیابي حتماً شته ده.
بالکل پاره شپې پسې سبا هم شته. استاد زاهد وردک تاسو ته مخ راغلاست وایو، غواړم له تاسو واورم، هر څوک چې مثال د کانکور امتحان یا بل ځای کې ازموینه ورکوي او کله بې نتیجې کېږي، طبعاً ځینې مسایل سبب کېږي، خو څنګه هغه تېروتنې مثال وکتل شي چې زما کمی په کوم ځای کې وه، په کوم ځای کې مې تېروتنه کړې وه، او څنګه د هغو د حل لپاره چې په بل امتحان کې کامیاب شي کار وشي؟ ستاسو مشوره د کانکور ګډونوال لو تا غوچ پاتې دي څه ده چې دوی د بیا امتحان لپاره تیاری وکړي؟
سلامونه تاسو ته، د بحث غډوالو ته او درنو اوریدم کړه. زه هدایت الله زاهد یم، ورډک باخه کې چې د کار کوم سنټر نوم دی. او پر صورت محترم داس دی چې د کانکور غډونوال طبعا کله چې کانکور کې برخه اخلي، دا داسې یو امتحان دی چې سرنوشت ټاکونکی دی. د آینده هغه کوم مسلک چې غواړي څوک ځان ته پیشه وګرځوي، د هغو دپاره د رسېدو او د هغه هدف نقطه ده. نو په داسې یو امتحان کې د ګډون پر مهال باندې که چېرې یو څوک آمادګي ونه لري، معلومداره خبره ده چې هغه به د ښې پایلې انتظار هم نه لري او ښې پایلې به هم نه اخلي. اگرچې زموږ تاسو جامعه کې معمولا داسې معمول دی، خلک وایي چې فرض مثال خارجي سوال مثلا ډېر لوړ سوال او ډېر زه من حیث دي چې څوارلس پنځلس کاله کې تدریس د کانکور د آمادګۍ کوم. کانکور کې تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي راغلي چې هغه د موږ تاسو د تعلیمي نصاب نه بیرون دي، خارج دي. هغه ټول شته، خو هغه زده کوونکي چې د امتحان لپاره یې آمادګي نیولې ده، هغه طبعا د موضوع سره بلد دي او په ښه توګه یې حلوي، او کوم چې بیا آمادګي نه ده ویلې، تیاری نه لري، چمتو د امتحان لپاره نه دي، نو هغه کسان بیا معمولا د یوې بانې او بلې بانې په نامه باندې ځان خلاصوي. دلته اوس ته په کار دي څه وشي چې دا شاګردان هم لاره پیدا کړي. ګوري محترم، دغه د کانکور ازموینه چې ده، دا دوه اړخه لري، دوه اړخه ډېر زیات مهم دي. یوه برخه یې دوی چې دا تدریس دی چې باید تدریس وشي، دوی ته دوی باید درس ووایي، هغه موضوع باندې سر خلاص شي، موضوع باید زده کړو. او کله چې دوی دغه د آمادگی پروګرام ختموي دیوګونه ورسته د دوی لپاره یو ډیر لازمه راهنمایی د انتخاب په مورد ده. دوهم اساسي جزء د کانکور کې د کامیابی لامل چې ګرځي هغه انتخاب ده. تاسو به شاید خبرو کې موردلی وي، شاید د خلک نه موردلی وي، په ډېرو لوړو نمرو حتی 312 نمرو باندې خلک بې نتیجې کېږي. دغه کسان دي چې دوی هغه انتخاب په خپل سیستم د خپل سویې سره برابر نه دی کړی، بنا هغه د هغه نه پاتې کېږي، د امتحان د پایلو نه هغه بې نتیجې کېږي او دوی نتیجه نه ورکوي. نو دوی لپاره اولین کار همدغه دی چې دوی باید مټې راونغاړي. پاتې کېدل په کانکور کې ناکامېدل په ژوند کې نه دي، صرف یو امتحان دی، طبعا یا به ناکامي یا کامیابي حتمي. نو دا چې دوی پاتې شوي دي، د دوی لپاره یوه ښه تجربه شوه. د دغه تجربې نه په درس اخیستو سره دوی باید بېرته آمادګي ونیسي، ځکه اوس فضل د خدای ډېر زیات ښوونیز مرکزونه شته دي په بېلابېلو ځایونو کې، خصوصا مرکز کې، نور ولایاتو کې. دوی کولی شي د استادانو سره ورشي، دغونه مشورې واخلي، د استادانو نه خپل درسونه تعقیب کا، او په آخر کې هغه د انتخاب موضوع چې ده هغه په ډېر دقت سره د استاد په مشوره او په خوښه باندې دې ترسره کړه. که چیرې هغه انتخاب په درست شکل نه وي، بیا هم دوی د خپلې خوښې په انځی کې ناکامیږي یا ناکامیږي. او که درس ونه وي، بیا هم که هر څه دقت په نورو کارو کې وشي، چې د ده سره به لاس د خالي وي څه به ورسره موجود نه وي، نو بیا هم په کانکور کې د ښې پایلې تمه درلودل د فکر کوم چې هسې د وخت ضای کول دي او بس. نو که چیرې دغه سپارښتنو ته دوی یو څه توجه وکړه، انشاءالله چې حتما به دوی کامیابیږي. دا چې په زرهاوو کسان لکه سا کالم شاوخوا دقیق امار ماته نه دي معلوم، شاید شپېته تر اویا زره کسان چې کامیاب شوي وي، نو کان ته به هم انشاءالله چې په دغه مربوطه لیست کې د دوی نوم هم کامیابانو کې راځي، او انشاءالله چې کامیاب به وي. د اوس لپاره پروګرامونه شته دي، دغه ژمی دی، شپږ میاشتې وروسته به انشاءالله که الله پاک وختي وي، بیا به امتحان کېږي. دوی باید چمتووالی ونیسي او بېرته په هغه مربوطه امتحان کې امتحان ورکړه، او انشاءالله خپل هدف ته به انشاءالله رسیږي.
مننه زاید صاحب، خوشحاله اوسئ په بخښنې سره چې ستاسو نوم او ستاسو د کورس له نوم سره یو ځای لیکلی. خو خیر، د خپرونې د پای شېبې دي، البته خبرې وشوې تر ډېره پورې چې په دې موقع کې دو چې کوم عوامل سبب کېږي چې زده کوونکي له امله په کانکور ازموینه کې پاتې کېږي، او همدا ډول د خپرونې میلمنو مشورې هم ورکړې هغو کسانو ته چې هغوی غواړي بیا د کانکور ازموینه ورکړي چې څه ډول ځان تیار کړي. البته یو څو دقیقې پاتې دي، په دې اړه به خبرې کوو، خو مخکې ډیرو میلمنو د انګیزې په اړه خبرې وکړلې چې یو څوک په روحي او رواني لحاظ ورته تیار شي ازموینې ته. نو زاهد صاحب، ستاسو خبره هغو زده کوونکو ته تبن کله چې په کانکور کې بې نتیجې کېږي ډیر اثر پرې کوي، دوی څنګه هغه روحیه بیرته ترلاسه کړي، څنګه درس سره علاقه پیدا کړي؟ ځکه دوی یوه ضربه لیدلې، نو له دغه حالته د راوتلو لپاره په روحي لحاظ څه باید وشي، دوی د ځان لپاره څه باید وکړي؟
محترم د دې چې واقعا هم کله چې دوی په امتحان کې ګډون کوي او د امتحان له نتیجې نه اخلي، طبعا یوه روحي صدمه به دوی ته رسیږي. خو دغه د امتحان د کانکور اول خو دا چې دا چانسونه لري، اول دوهم دریم چانس لري، نو دغه د امتحان کې پاتې کېدل په دې مفهوم باندې دوی باید وانخلي چې نور موږ په خپل ژوند کې ناکام شو او نور پرمختګ نشته دی، بلکې دغه امتحان باید دوی لپاره د یوې ښې تجربې د رامنځته کېدو او د یوې ښې تجربې د ترلاسه کولو یو لوی چانس و. دوی ته باید دوی لپاره یوه تجربه شوه، نو په آینده کې هغه کومې خطاګانې چې دوی نه شوې هغه به نه تکرارېږي، لکه د درس نه ویل او لکه په درست سیستم باندې مخته نه تلل. خو په دې اړه باندې تر ټولو چې ډېره زیاته مهمه ده د انګیزې په اړه باندې، اول خو د تاسو محترمې رسنۍ په دې اړه باندې که چیرې دوی ته ډېر هڅې ورکړي، د شاګردانو ته ذهنیت ورته جوړ کړي، دا به ډېره ښه وي. لوړپوړي چارواکي حتی دولتي کسان باید د دوو شاګردانو لپاره یو څه پیام ولیږي چې حداقل د خلک تشویق شي، یوه روحیه واخلي او بېرته خپلو درسونه او خپلو مربوطه هغه فعالیتونه چې درلودل تعلیمي هغو ته بېرته ادامه ورکړه. او بدون دغونه د دوی والدین او دې ته هم زموږ سپارښتنه ده چې د خپل اولادونه په دې باندې سرزنش نه کړه، ځکه اکثره د موږ تاسو جامعه کې متاسفانه یو بل بد دود هم موجود دی. هغه ده چې یو شاګرد فرض مثال هغه علاقه لري، مثلا انجینری سره هغه ورته هیڅ نه طب ویا، یا طب سره علاقه وي چې نه ته حقوق ویا، نو په دې اړه باندې د دې موږ زده کوونکي یو څه سرزنش کېږي د هغه لخوا، د کورنۍ لخوا. او بیا خصوصا کله چې پاتې شي په دغه جامعه کې هم داسې بد دودونه موجود دي، هغه هم ورته وي چې پلانکی ناکام شو. نو دغه نه مې غوښتنه دا ده چې لطفا دغه د موږ د تعلیم د لاسته راوړو کې شرط څوک هغه کسان چې شاګردان دي هغوی په خپل هغه نیکو هڅو باندې یو څه اندازه سپورت کا او هغه د ښې مشورې ورته ورکړه چې که دا سره چانس نه شو بل چانس به حتما کامیابي وي. نو حتما ډېر داسې زده کوونکي ځکه ما درته ویل تاسو ته مخکې هم چې کلونه کېږي 14-15 کاله کېږي زه په دې برخه کې کار کړم، ډېر شاګردان دي پاتې کېږي اول چانس کې، خو دویم چانس کې بیا ډېر ښې پایلې اخلي. نو دې نه ناامیده کېږي، داسې نه دی چې ژوند د یو امتحان په ورکولو سره او ناکامېدو سره ختمېږي. نو تر اوسه پورې دا منزل ډېر اوږد دی، او زموږ یو استاد و یاد دې په خیر وي، هغه به ووي چې دا د پټي سر دی پټی کار پسې روان دی. نو وروسته به نور زحمتونه به وباسي، نور کارونه باید وکړه، نور فعالیتونه باید مخته بوځي تر څو چې په آینده کې هغه خپل هدف ته ورسیږي. او زما په اند باندې هغه څوک چې مثلا غواړي په یو هدف ته ځان ورسوي، د ډېرې وړې ستونزې لکه په امتحان کې پات کېدل او دا ځان دپاره بهانه ونه ګرځوي، بلکې دا ځان دپاره یو درس وګرځوي او په آینده کې د لا زیاتو ښو نمرو په ترلاسه کولو سره ولا د لوړو پنځیو ته په کامیابېدو سره دوی دغه خپل چانس بیا هم وازمي او دوی په امتحان کې ګډون وکړه. لکه ډېر زده کوونکي همداسې شته. یو شی چې د دوی د ناامیدۍ سبب کېږي، دا غواړم تصحیح کړم، اگر چې دا خبر شاید څوک ونه کړه خو زه به وکړم، ډېر زده کوونکي په دې باندې مایوسه شوي چې پلانکي ډېرې زیاتې نمرې اخیستې او زه دومره نشم کولی. ګرانو دوستانو، ګرانو زده کوونکو، د ما ورونه د ما دوستان یې ګورئ، هغه کسان چې 3 او 4 او 5 وړي، تاسو به خبره اوسئ چې هغه 3 او 4 کاله صرف سره آمادګۍ لولي. نو تاسو که کمې نمرې هم اخیستې خو بیا هم د قدر وړ، ځکه مشکلات به لري، ستونزې به لري. د افغانستان طبعا معلومه ده چې ټوله ساحې یو رقم نه دي، بعضې ځای کې یو څه زمینه مساعده ده، نسبي زمینه مساعده ده، تعلیم مرکزونه دي، یو څه امکانات شته، اما داسې ځای نه موږ لرو متاسفانه چې نه مکتب کې ورته استاد موجود دی، که وجود ولري هغه مسلکي نه دی، که استاد موجود دی بیا تعلیمي کتابونه نشته. نو دغه ډېر مشکلات دي، ستونزې دي. په دې حالت هم چې یو شاګرد مثلا تر 350 لوړې نمرې اخلي، هغه اصلا کامیاب دی، دا چې د انتخاب درست نه وادی پاتې شوی دی، د مایسه کېږي نه، حتما د آینده لپاره دی تیاری ونیسي. او دا هم پاتې نه وي چې دوی د تیاری نیولو لپاره باید یو ښه مرجع غوره کړو، خصوصا دغه د تعلیمي نصاب په اړه باندې دلته بعضې ګنګوسي دي. مثلا څوک وایي چې خارجي سوال نه څوکه، هېڅ سوال د کانکور د مکتب د تعلیمي نصاب نه بیرون نشته. بهترین نصاب شاگردان غواړي چې ښه نتیجه واخلي او د غو نه ګټه پورته کړه، همدغه د موږ د مکتب نصاب دی، یا هغه کتابونه چې د مکتب د کتابونو څخه جوړ شوي یا په تقلید دي جوړ شوي دي، هغه بهترین کتابونه دي. دغه د ولولي ټول سوالونه د مکتب نه راځي، هېڅ سخت نشته، طبیعي چلند نه کېږي انشاءالله. نو هر څوک به هغه خپل حق ته رسیږي، حق به حقدار ته ورکول کېږي او دوی بیا کامیابي انشاءالله.
ډیره مننه استاد زاهد خوشاله او سید خبرونې له ټولو ملمنو، استاد رحمت الله شهباز خیل، خاغلی وحید الله ستنگزی، هدایت الله زاهد، شبروس پکتین، نورلا نوری، ځلان شینواری، له دوی ټولو مننه. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو اورېده. بحث په دې وشو چې هغه ځوانان یا د کانکور ګډونوال چې پاتې دي څنګه کولای شي په راتلونکو کې بیا د کانکور د ازموینې لپاره ځان تیار کړي. البته د ملمنو لومړی خبره دا و چې دوی باید انګیزه پیدا کړي، روحیه ترلاسه کړي چې دوی کولای شي، یعنی که دوی هڅه او خواري وکړي. او په دویم قدم کې دوی باید هم کتابونه ولولي، ورسره د کانکور هغه کلیانې مقصد مې هغه پیدا کړي چې کوم شی مهم دي، چې انتخاب څنګه وشي، سوالونه څنګه حل شي، کله انتخاب وشي، له څو نمرو انتخاب وشي، یعنی هغه نور د کانکور تخنیکي بحث چې کوم دی په هغو مسایلو ځان پوه کړي. نو انشاءالله دوی بل کال ته به ډېره ښه نتیجه ولري. د ځوان فکر دا خبرونه چې ما همایون هیواد درته وړاندې کړم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
مینی و مینی راځه خوانځي ته نه ځي؟
نه، خوانځي کې څه وکړم؟
لیوانه یې سبق زده کړه، دا مو څه کوو؟
وایي چې ښوونکي خلک وهي.
څوک وایي؟ ښوونکي خو ډېر مهربانه دی.
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
نرگسی نن خون کی شابا سے رہ کر ویل ویلی درس خسته کړي وو
نو مینا جانې یو شاباسه به زم درکړم آفرین شاباسه
پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے پنورو کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے